د ګلوب نیوز وایر پر اساس احمد زای باور لري چې کله د ټکنالوژي په افغانستان کې کار واخیستل شي هم به پوزیان او هم امبولانس د ماین له خطر وژغورل شي.
زموږ غلا زادي رادیو ری دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار وو د ماشم تر وو جو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر سلا شار 15 صفه په ټول افغانستان کې خبريږي او کچیر د انټرنیټ اسانتي لري نو خبرونه مو د پر ویب سټ هم اوریدلای سي په ژوندې بڼه او هم راپورونه خبرونه مو لوستلای سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ د ژمنې سره سم د دې خبرونه فرهنګي مجلې ته ورزو په ګډه به سره وورو چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب چمتو کړی ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال په اړه راپور لرو.
خال فقیر مخ زیارت دی دا نه یوازې د جنډي ولا دینه
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مطبوعاتو د قوانینو جاج خلو
نو پاویان کلونه کې کلا دیونی ز په شکل باندې کلا د ورسپانې په شکل باندې
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما لدریم کتاب نه لدوهم کتاب نه ساتلی و د دریم کتاب دی پاره نه
په ځپانه کې به لند کیسه رویا واوري
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په ونه کې دوه ورځې لپلار سره او پنځه ورځې لما سره
او په ورخمن خیال کې به د نقيب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشو یا الله ته دا ګلم دی او خام راوړ تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو ای بي درد زماني قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو هغه د شیر په ژبه د ټولنې ناخوالي او کړهونه بیان کړیو مینه استایلی وا او پښتنو ته شیر بیان کړو. درد د شاعر کړ زماني ته دی ورو پیژند لاله تا ته چې دعا نه کوي څه بکوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح تړلې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریک دی سترګې توروي او خالګ دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندې زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناري وو چې درد به لیدلې وو. خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیدل چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهار یا لوی کندهار د خپکتیا خوست په دغو سیمو کې به ډیر رونګره هار کې به معمولا یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښتره ما دا خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه پلاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسې وګورئ له خال څخه تقریبا مال مال ده. خالونه واره شنه خالونه د زن خاله نوکری به دي کومه په دې اساس د زن خالونه ډیر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانیږي تا پکې جوړ کړ د غاښونو پر هارونه. خال دې روز و منځ کې کیه خود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه خال دی روزو په منځ ایفای او زما په نام را زګیده او رو لگاونه او خال دی دوربین مخ دی ښاده په شکاریږي نجه لغی وطنونه او خال دی فقیر مخ دی زیارت دی خال دی فقیر مخ دی زیارت دی تانه را یروز دی جنری و لعر دینه او خال دی واه خبر دی نکرم یه دول گیده دی او شکل خواه بلی معشوقی تا خال دی واه خبر دی نکرم ناغه براک دی سرکو و شون و سرونه و دی اساس پا خواه وقت که دی خالونو ارزخت زمانگل تاسو پول سی عدب که بیا پا تیر پا شیر و شاعره که او بیا پا لنده یو که خرا دیر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی. شنه خالونه چی دریستن یو زایی کیگی پا تندی زنه یا هم شون رو شنه کبله او لکس کارک دی بیا پستنو دوم را غزای تو کی چی وی نور نرشی. بل دوله پا ما خبر خدای خالونه دی. او دری هم مسنوی خالونه. چی درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل کیگی. دری ها بیا کلان احمد جان چی شنه خالونه خواخ دی پاره وایی؟
خود داغا بازی خیزی مسالان بازی انجنو که با وحل پخوانه چا بورتیلی چی ناری خالده و چا بویلی دست ده اینه زی بای شاخونه وار کرد آقا بای کابالا سوزه ریشکا چی روش که والا آقا بای بس وزا بلا دیمقی بای پدابو چلی موچی رو تکی که دستن سر بای والا چا آقا مینی سی اینه و آقا با سر سوزه با گرد اسو آقا با تکشنه و او تشتین خال بس
آقا کسان چینجونو او میلمنو تخالو نگدی اکثره ده دیر امور میرمنیوی زکه خوب پسیمه که مشهوره او پخپل کار که با تجربه وی ده پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کلا باید دی نورو میرمنو پا مخونو خالو نلیدل نو دیر بای خواهی دل یو ورځ لکورانی سخه پا پت شنخالی ترور تا ورغلا پا تندی خالو نکی خودل خووز دیر پخیمانه ده
و ماشوم ته که زړه ډیر وړه و ما کله مې چې کوڅه کې خپل انزول سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زمونږ الته گاونډي کې یو میرمنه واغې بهر چته خالونه وهل ټول سره یو ځای شو لورالو چې راځي په خاله باندې خالونه کېږي مشهور په شین خالای خاله باندې ورغللو هغه خاله موږ ته د خالونه وهل ډیر درد درلود په هغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدل ما نورې کورنۍ ډیر را باندې په وسه شو په خاله شو نه د خالونه دوله تندې باندې وهل دي خو چون ماشوم ته نو په هیدل ما نو په هیوا اما غوړه نه چې کورنۍ مور را باندې په خار شو تر دې ورځې پورې پښیمانی را سره ده زړه کې مو چې ول مې د خال وه خو شری خند باندې منو لری کېږي نه د اندغه خطر زړه رښتا نه کړم ګورم تر څو د خپل خال نه خپل ځان دی باندې ونه کړم
پد تر خو نشین خاله نتمالو ماشین خاله نتمالو
تیرونه هیواد ورسپانه او یا کله نشوه دا او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هیواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده د هنر جاج په ننې برخه کې لمړی د هیواد ورسپانه لم مسول زلمی شهباز سره د هیواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو او ورپسې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لم رستيال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو پاړه مرکلرو
هنر جاج
هیواد ورسپانه په یو زر درې سوه اتویشت کال کې سمبولې په دولسمه کار پیل وکړ. هغه وخت د پښتنو بلوڅو پیوستون او ورځ وه پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورسپانه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورسپانه ایجاد شوله په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه، فکر کوم چې هغه به د هیواد ورسپانه څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې، کله د ورسپانې په شکل باندې، خو د ماش په یاد د طالبانو امارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خپرېدله، دوشنبه او چهارشنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورسپانه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورسپانه په شکل باندې خپرېږي.
کراس دې ته چې د هیواد په ورسپانه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورسپانه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شو خپرېدل او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لارا بار د دغه ورسپانه تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیون تاسو لیدلی شئ په علوم اکاډمۍ کې دي، دلته دي. دغه ټول مطالب صاحب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي بیرته جوړین کرخه لمنځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي د دغه لپاره هیواد ورسپانې ځانګړي خبرونه کولې خو ورسته کله چې سردار داوود خان باندې کودتا کیږي کمونیستي رژیم منځته راځي هیواد ورسپانه دولتي کیږي
کله راته وایي چې هیواد ورسپانه کوم وخت ډیر زیات پرمختګ وکړ
هیواد ورسپانه د شهید سردار داوود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ ځکه چې هغه غوښتن کوي چې بلوچستان آزاد شي پښتونخوا آزاد شي په دغه بخش کې وشخړه هم درلوده تاریخي شخړه یادېږي د پاکستان سره نو دغه په وخت کې هیواد ورسپانه ډیر تکثر وکړ په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېد دوی لپاره چې د ویش څنګه لپاره هلیکوپټر او الوتکې ځانګړي شوي و چې ټول زونونو ته په منظمه توګه توزیع شي مثلا شمالي زون ته الویدي زون ته ختی زون ته او دغه راز پیښور ته په منظمه توګه خپرېدله نو هغه وخت ډیر تکثر وکړ ورسته دغه څه ویل کیږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې د ډیره توجه شوی هغه وخت جنگونه ډیر وو او د جنگ مسائل ډیر وو په دې اړه د هیواد ورسپانې د ویش مسله کما راتنګ شوله
بل کدر تو ایتل پایله به تر اوسه د هیواد ورسپانې کې څومره بدلون راغلی
موږ ټول کوشش کړه چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو او ډیره مننه کوم د راکینونو د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته زه خپل د یو مسلکی ژورنالیست او د غوډ یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم مجلې موږ خبرونه مسلکی وي او په دې کې انحصار نشته په دې کې سانسور نشته موږ په آزاد توګه ملي خبرونه کوو څه چې د ملت غوښتنه ده د جنگ کرکه مثلا د سولې لپاره تبلیغات او د غرض د ملي یووالي د ټینګښت لپاره نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخش دي خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو هغه د ختیځ د لویدیز د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده هغه یوې خواته کشکه او بلبلې خواته ده رکنې د خونه مثلا کومې لیکنې راشي هغه وی چې په خپل موږ لهجه باندې باید خبرې شي خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورکړو
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ د یو ژورنالیست په صفت د یو دولتي کارمند په صفت نه څومره دغه هیواد ورسپانه د دولت د حکم لاندې ده او څومره خپل کسان آزاد کارته پریږدي
موږ آزاد کارته پریږدو لنی کمرغه موږ انتخاب لرو د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو د وزارت په خبر کې انتخاب لرو او د نور وزارتونو موږ یې نساو کې نه نیسو ځایږي او کنه ځایږي په ورسپانه کې ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتلل شي او کنه لیکن خبره د دولت ده دولتي ورسپانه دولت خانه موږ خړوبېګو او دا باید د نظام لپاره خبرونه وکړي او کله چې نظام وی نو موږ ملت وو که نظام نوی ملت نشته خو په ټوله کې موږ ملي خبرونه کوو د ملت غوښتنه د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خبرو او سره یې نړۍ کې څه شي خبرېږي او خو ته موږ مخه کړی دا او ته اولیت موږ ورکړی دی
که په اخر کې درته وایي چې په هیواد ورسپانه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریح او نور څه هم ستاسو
هیواد ورسپانه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه د ځانګړي شوې دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي لاند خبرونه دي بهرني لاند خبرونه ډېر په زړه پورې کوشش کوي چې نور هم په زړه پورې شي په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي په دریم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورتونه دي او دغه راز د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته افغان اعلاناتي چې د ټولو ته او رسپانه ځانګړي کړه خپل ځر اغلایم تقریبا واته کال کېږي دغه نام ډیر وخت چې د مسولیت ماتر لسه کړی دی ما هیواد رسپانه په سیاسي اقتصادي سپورتي تی بي او د اعلانونو بخش ته ځانګړي کړی دی
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورسپانو کې څومره په نظر کې نیول کېږي په خاتمه ارزښت ورکول کېده
نشرات د خپل اصول او طرز عملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخه ارزښت ورکوي ځینې خبرونه د مسول مدیر راو دي امتیاز د خوند خو دغه سی ډیزاین کیږي چې د هغوی اړتیاوي ورته هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري دا غو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي دا یو اړخ د مسلې دی دوهم مسله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپل خبرونه کې فرهنګي برخه ولري ځکه چې فرهنګي برخه ونه لري معنی دا ده چې هغه نشریه او خبرونه بشپړ نه ده د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي دا د پخوا څخه معمول و دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خپرونې ځانګړې شوې وي و فرهنګي برخې ته، په هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینو کې بیا برعکس سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نه شي کېدلی چې یو نشریه دي یا خپرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډېر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي. او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي، بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه یو د خپرونې محتوا کې خامخا په پام کې نیول کېږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خپرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله، چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدل. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو، په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتوري په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم د لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جدیدي د شاینس دوی کار کوي کنه؟ ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت داسې کوم قانون لري چې دغه ته قلمانه کړي د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې چې هغه سانسور شي. یا په بل ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو د مخه، تر نشرېدلو د مخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي، د هغه د بررسي او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي، په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لوري کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنی ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه تخطی بررسي کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عرض شوی دی کمیسیون ته، او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی. د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خپرونو ته اختار ورکول شوی دی، هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خپرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطی متناسب جزا ورکول کېږي.
بله، که په آخر کې درته وایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورسپانې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نشي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي، داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیشن تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد ځواندای
استاد صاحب.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلی او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لا ترن او د هندارو له درې وروسته ډیر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوې تشته دي د چاپ لپاره کنه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوې کتاب میرا روان دی. ان شاء الله هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شیرونه پکې دي، هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو، د دریم کتاب د پاره نوې شاعري دی، پخوانی شاعري دی، ډیر غټ کتاب دی، تقریبا څه دی پاسه 200 غزل دی، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده، غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پر روان دی، پشتې جوړه شوې ده او په اډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر چا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعر، یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو، ولې مو ساتلی، ولې مو چاپ کړی نو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپل داسې یو ډول علاقه موجوده وه، داسې یو ځل کې مې څو ما ځنې شعرونه دغسې چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځنې شعرونه مې تر نه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو دوه نیم سوه صفې، په هغې کې هم ځینې ښه ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه پرېښولي وو له لومړي کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هم هغه چاپ نه شول، تر دریم کتاب راورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، اوسني هم شته دي. نو مختلف ګټګوري شعرونه دي، نو همدې په خاطر پرېښولي.
بل اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو؟
ول نه پسترګو د شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانه ومه مگر ځان آبادومه بیرته، د محبت خختې په دې دیوال کې ږدمه بیرته. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، نوی لالیا په زاړه دی بدلوم بیرته. او مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، ته چې همغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرته. له مودو وروسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې، اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځومه بیرته. جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، په سپینه لیچه د ظالم نوم لیکمه بیرته.
جلان صاحب، تا ته به خپله هم پته لګي چې د لومړي کتاب شاعري دې څنګه وه، د دویم کتاب څنګه وه، او د دریم څنګه وه. یعنی هغه توپیرونه چې ته یې محسوسوي، هغه دې د شعر په کومه برخه کې راغلي؟
لومړی کتاب شعرونه دغسې وو چې د تاندې ځوانۍ شعرونه وو، هغه شعرونه اوس نه دي. شاید په هغه کې ما ډېرې ستونزې لرلې، په هغه وخت کې شاعرۍ کې کوشش مې کړی چې هغه ستونزې حل شي، خو انسان د نیمګړتیاوې لري. او په التزم زیاتره غزل او څلوریزی وی آزاد نظمونه د غشان ډیر کم اوس وخت کې ما د حالات مطابق هم ځنه شاعری کړې ده او د وسنی اثر یا د یعنی لس کال وروسته چې د پښتو شاعری څه غواړي کومې غوښتنې دي دا مې هم په نظر کې نیولې دي او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړې او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده لس کاله یا پنځه لس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم خبر نه وم بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو مطالعه مې وکړه نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې مونږ کوله توکل په خدای به مو کوله اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو ولی د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوي وي د هغو نه یو ډول ګټه اخیستی کېږي خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو پخوا به مې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل هغه به مو ولیکل اوس چې شاعري کوو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره ګورو د هغه تجربو سره ګورو د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترینه لري کوو کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترینه لري کوو پخوا به دغه فکر نه کولو په دې باندې مو ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو اوس دغه شي ته پام کوو نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله اوس لږ یو څه هغه د مسلکي ژوند یا د مسلکي توب له مخې هغه ورسره کوو هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسې په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي یعنی دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریک یا دغه تیوری چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه بلکې د بې خوندۍ خواته بي
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې دی وایي چې کله چې شی ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم کوم ادبي صنعت پکې وکاروم هغه څه چې په ما باندې راځي چې په خیال کې مې راځي هغه لیکم ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم وایم چې دغه زما چې شاعري کې دغه خیال مې کارولی دی مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی که نه یا آهنګ یا موسیقي د شعر زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې درته مخکې همدغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده کوم نوښت پکې موجود ده څه ډول خیال کارولی شو دغه خیال چې زه کاروم په چه شي باید وړاندې شي په تصویر وړاندې شي په ترکیب وړاندې شي په استعاره وړاندې شي په تشبیه وړاندې شي په کوم چه شي کې وړاندې شوی دی داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی خو له فکری پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم دغه تخنیکونه دي که نه یعنی وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی بیا مې تغیرات ورکې راوستلي دي نو دغه اصلي خبره دغه وه دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبي صنایعو ته هغه کوي توجه کوي هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي هغه شعر نه خوند نه اخیستل کېږي توکل په خدای زما موخه هم دغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي چې هغه وخت کې زه په دې شیانو باندې نه پوهېدم اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي ځکه چې اوس زه شاعري کوم ماته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کرول یو ډېر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زه ولیکم ولی ورسته را دخکارش اجداش خیال خود تا پا پخوانی شیر که تکرار کرده و پا مستقیم و غیر مستقیم دول نووست اغا تخنیکونم ازده کردی دی اغا خیال بیرت تنو باسم چینا ما لتکرار سر نلگی که خون نرا کبی نو یو زل تکرار شوی باید نوی خبر بیا کوشش کوم چی نوی خبر را پیدا کم دی اغا تکرار بزایی واچو
یو بل شیر گراتوویا
ولی نبستر غزل دی شندی دتاند پی غلطوب اور او رنگ تا واوختی شندی دتاند پی غلطوب اور او رنگ تا واوختی وح دخکولا لونا چمر خکولی جنگ تا واوختی زما پر اتلو تندی ده حسینو گوینزی گوینزی شوی زما پر اتلو تندی ده حسینو گوینزی گوینزی شوی ده هنداری ولی پی او رب کی زنگ تا واوختی او تا چی لاری زد خپل وجود کالتا ننوتم سترگی می دزلکو تاکی تش پالنگ تا واوختی راشا زو تهم نند شرم پول ما تکڑو او گور طالبی چنی دول او دنگ تا واوختی نور با دی جلان دا خکولا دا پاچا زمگنو پیغل زمانی دی دا غزل و شرنگ تا واوختی
جلان سیب یو رسته پختنا کوم غدا چه دا غا سره چه پی وزی که وسی مثال جلان چه پکلی که وسی دا وس چه پخار که وسی گی چه دا جوان داول بدل شوی دا هم دا انسان یعنی دا هم این ستاسو په شاعری اثر کړی دا غنوې شاعری مو چې راځي او چاپیږي دا به له دې اړخه هم بدلوي چې تاسو مثال ژوند بدل شوی دی په بیل ماحول کې اوسئ مثال د کار ډول مو بیل دی
بالکل زما په ژوند باندې په کلي کې شوم یو ډول شاعری مې وه اوس چې راغلی یم ښار ته په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم هغه شعر بدلوم ولی یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي ناس په کابل کې دی خو فکرن خیالن په کلی کې اوسیږي کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالي ژبې د کلیوالو تصویرونو پر وړی یم د کلیوالي مینې پر وړی یم د کلیوال محیط پر وړی یم اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې هغه مې د کلیوال شعرونه دي په دې معنی چې زه ناس په د قابلي محیط کې یم ولې شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم نو دغسې خبره شته ولی په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی مجموعاً یو که هر اړخیزه ورته ووایم شاید ریا پکې راشي خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم
ډېره مننه
تاسو نه مننه
ډاکټر راج بلراج وای د ژوند هر شی بانزور کړی کیسه یې کړی او د کاغذ پر مخ یې رسم کړی حتمی به ستاسو دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي د زرپانی په نننی پڼه کې فرشته غنی لند کیسه رویا راوروي
زرپانه رویا لیکوالا نازو پسرلای ډیره خوشاله وم چې سترګې مې اور باندې ولګېدې په زړه کې مې راتېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی دا مې نمره او دا مې آدرس رویا په یوه ساه غږېده د خبرو دومره تږې وه چې وار یې نه راکوه راته یې وویل ګوره جان دلته له چا سره مور او خور نه وي د یو وطن چې یو کافي ده یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تېرمه چکر یې وهه زه به دې له ډیرو افغانانو سره معرفي کړم شاوخوا یې وکتل او ویې ویل اوف تنهایی ډیره سخته ده یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بېلیدا اسناد مې ترلاسه کړل د زوی په سر یې لاس تیر کړ او ویې ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره څوکه یې زیاته کړه باور وکړه د سر په کاسه کې یې اوبه راکړي سر یې وښوراوه ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي دا بلا څه بلا وي ورته ومې خندل هو دواړه هلکان دي معلومه ده چې شیطانان به وي رویا زیاته کړه څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دورهګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی. البته پلار یې په جرمنی کې زیږیدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي خیر به ترې ونه ویني. بد نه دی، ډیر په آلمان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوي او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل، نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل. د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. سات ته مې وکتل، بخښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچات کړل، بس ته له ختلی نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېړې نیولې وې او ورته ویل یې خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور خیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږي نن کومه نیټه ده؟ هو. ولې؟ نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل د څه ورځ ده. بیا دواړو وخندل. چرت ووهه، نه والله حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کم را نه وست. هو ولې نه، ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره و مخندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست و. ما د نوې ملګرې کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تم ځای کې ولیده. ډیره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت رانه وړي، زه پوهیږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډیږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي، خدای خبر چې چاته به یې سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د روان د ورل ویرجن حالت غیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخاورو. اسرافیل ورشو وایا الله ته دا گیله می دیو خام را وړ تا ته هغه خام چې هر ورس په وینې سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشو وایا الله ته دا گیله می دیو خام را وړ تا ته هغه خام چې هر ورس په وینې سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سریلم بی دی، جړاګان دی، ویرونه جنازی دی. دوی له خپل ژوند د ستړي د ستومان دي، د قیامت ته وی ورځ پرمان دي. اسرافیل په موږ هر ورځ قیامت ده، دل ته ویر د مرګونو دي، وحشت ده. هر ورځ غملې نشو قیامتونه، رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده. ټول ازمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه مشته دښمن نابود شو په خیراو. چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنتونه عملونه مناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته، د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته. هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی. دل تک دی په جماعتونو کې بمونه،
سجیدل پانے پانے قرآننا شپیلے و اسرافیل کی سو گدشوا دا افغان خون نڑی گی اس پی رشوا لوی خدای دا اسمان دیرا نسکور کا مگ منل استا رزا دا مگ پا گور کا پاک ربا دا احسان را باندیو کا پاک ربا دا احسان را باندیو کا یاد کان و خباران را باندیو کا دا چی هر خوان دا من دام پراتیو دا سخیو چی نابود شو بیخی نیو دا چی هر خوان دا من دام پراتیو دا سخیو چنا بوت شو بیخی نیو زما قام بطول پا خاورو باندی مورشی زما قام بطول پا خاورو باندی مورشی دخمن تکر بخرا باندی سورشی دخمن
دا زمان دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی دا زمان دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا تا تی اترا وکڑا چیو نر تیرا پرن خو خدایا دا دے چرا وکڑا چیو نر تیرا پرن خو ہر کمر تا چی تکیا شو لکا شگانا شڑی گی ہر کمر تا چی تکیا شو لکا شگانا شڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن
خدایا سرنگ بدلش افغان درانو خوبنا بہر چاچ ممتکی شو پردیو پلور لکھی داد سبلاخ تکڑا زمم پدی بدمر غسل کو نہ لتا چھ ڈاری نہ لدوئی چھ شرمی
شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکھا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکھا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکھا اس بہر کے چگی گی اس کو ہر جڑا پوری گی اس بھر کر چگی گی اس کو ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن دنیا دا
پلور درم میں دا تاریخ لا پاڑلوی گی غروب پلور درم میں دا تاریخ لا پاڑلوی گی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن